The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
شگران اوردونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د ګلرس کال 2018 د اگست میاشتې لومړۍ نیټه ده. وخت په پاکستان کې د سحر 8 بجې، په افغانستان کې د سحر 8 بجې دی، او دلته په واشنگټن ډی سی کې د جولای 1 نیټه ده او د شپې 11 بجې دی. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا نیم ساته سهرنی خبری خبرونه وړاندې کوونکې زیم محوش چلیل، او قدر من اوریدونکو اړوم به ستاسو پام را ګرځوم د اوس وخت مهمو خبرونو سرټکو ته. د افغانستان تر ښار کابل کې زورور بمی چاودن اورل شوی چې پکې د خارجیانو د هدف کېدو ویره ده. افغان طالبانو د دې پړه په سر اغستې، او د پاکستان پنجاب صوبې په شیخوپور ښار کې امنیتي عسکرو سره نښته کې د تحریک طالبان پاکستان او لشکر جنگ وی اوه کسان وژل شوي.
پولیس په خپل یو بیان کې ویلي د وجل شوو وسلوالو تعلق د کالادم تنظیم لشکر طیبه او تحریک طالبان پاکستان سره دی، او هغوی په پنجاب کې په تاڼو، چک پوسټونو او په امنیتي ادارو د حملو منصوبه تړلې وه.
او د شام حکومت ویلي دي چې د اګست میاشتې په اخره کې په جنیوا کې د شام اپوزیشن ګوندونو سره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د امن خبرې اترې بیرته شروع کولو ته تیار دی. د ملګرو ملتونو نائب خصوصي نماینده وایي
زمون د شامی چارواکو سره په ملاقات کې د سیاسي منتقلۍ په معاملې خبرې شوې، کومې چې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل لخوا روان دي نه د خبرو موضوع لپاره منظوري شوې هم دي.
قدر من اوردونکو ډیو ریډیو سره اوسې زموږ خبرونه لا جاری ده. دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. قدر من اوردونکو سرټه کې تاسو ووردل اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د افغانستان سرخار کابل په مضافاتي سیمه کې د بګرام فوزي اډې ته نږدې نارت گیټ نومي ګیسټ هاوس باندې د بارودونو ډک یو ټرک برید کړی. د ګیسټ هاوس ته به زیاتره بار ملکي میلمانه راتلل، خو څه پورې د چارواکو لخوا د مرګ ژوبلې کوم خبر نه دی راغلی. خبري ادارې رایټرز تر مخه یو امنیتي چارواکي ویلي دي چې د برید کې څلور وسلوال هم برخه اخیستي. اني شاهدینو تر مخه چاودنه د ځای وخت مطابق د شپې 15 منټه د پاسه یو بجې شوې، او د دې غږ د ښار په ډېرو سیمو کې اورېدل شوې دي. په سوشل میډیا خپور کړي شوې معلوماتو تر مخه چاودنې وروسته د ښار په یو شمېر برخو کې د بجلی لوډ شېډنګ هم شوې. د دې حمله ذمہواري طالبانو قبول کړې ده. او خو افغان حکومت په هغه راپورونو ناخوخي سرګنده کړې ده چې وایي د طالبانو یو وفد د چین سفر کړی دی. حکومت ویلی دی چې چین ته هغه ډلو ته پلیټ فارم نه دی وړاندې کول پکار څوک چې د افغان ولس وژنې کې ککړ دي. راپورونو تر مخه د طالبانو وفد د چین حکومت په بلنه د افغانستان صورتحال باندې خبرو اترو لپاره د جولای 13 نه تر 20 نیټې پورې د چین په سفر تللی وو. د طالبانو د وفد مشري په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر عباس ستانکزی کوله. او پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د اتوار په ورځ غیر قانونه ګرځول شوي تنظیمونو لشکر جنگوي او تحریک طالبان پاکستان اوه مشکوک غړي د پنجاب شیخوپور ښار ته نږدې په ډزو وژلي دي. تفصیلاتو تر مخه د اتوار سهار د پولیسو او د لسو مشکوکو تندلارو ترمنځ جګړه شروع شوه. دا تندلاري په یو کور کې راغونډ شوی وو چې پکې وژلي شو. د تندلارو په پنجاب کې امنیتي چیک پوسټونو او په قانون نافذ کوونکي جنسو باندې د برید ترسره کولو پلان جوړو. اخوا د شام حکومت ویلي دي چې د اګست میاشتې په اخر کې جنیوا کې د حکومت مخالفه ډلو سره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د امن خبرې اترې بیرته شروع کولو ته تیار دي. د شام حکومتي خبري ایجنسۍ تر مخه د اتوار د ورځې د اعلان په دمشق کې د ملګرو ملتونو خصوصي استازي ایزلدین رمزه او د شام نائب خارجه وزیر فیصل مقداد ترمنځ خبرو تر وروسته مخې ته راغلي. او په فرانس او اټلی کې د اتوار پر ورځ مسلمانانو د یووالي خودنې په توګه د عیسایانو مذهبي دستورو کې ګډون کړی. په فرانس کې د مسلمانانو نماینده تنظیم په ګرجې باندې حمله وروسته مسلمانان د باندې غږ کړی وو چې د عیسایانو سره د یووالي خودنه دی وکړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو، د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سهرنی خبری خبرونه ته غوږی، او څنګه چې تاسو خبرونو کې هم اوریدل، د افغانستان سرخار کابل کې بګرام هوایي اډې ته نږدې په یو ګیسټ هاوس باندې برید شوی. دی ګیسټ هاوس کې به زیاتره بیر ملکي میلمانه حسارېدل. په دې کله باندې مو څو شېبې وړاندې د ډیوا ریډیو خبریال حکمل روان سره خبرې کړې وې. دا تاسو وړاندې کوو.
د کابل ښار په ختیځ کې نن د شپې یوه نیمه بجه وسلوالو طالبانو پر یو بهرني میلمستون چې دلته ډېر بهرني وګړي اوسېږي، او دغه باندې د لرۍ موټر لخوا برید کړی دی. لومړی رپورټونه داسې ویل کېږي چې په اول یې د دروازې باندې د لرۍ موټر چاودنه کړې ده، هغې نه وروسته درو وسلوالو پر همدې میلمستون باندې وسلوال برید کړی دی. خو تر اوسه پورې امنیتي چارواکي هم لکه څرنګه چې تاسو وختي وویلې دلته سهار وختي دی، د خپلو ټلیفونونو ته هم ځواب نه ورکوي. د غلارې هم د غذای ته څوک نه ورپرېږدي، د غلار هم بنده ده، او نور معلومات به لږ وروسته سره شریکوو. تر اوسه پورې معلومات همدومره.
سمه ده، ډېره مننه حکمل روان صاحب ستاسو. دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی، او زمونږ دا نیم ساعته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیغ په نیغه دوام لري. افغان حکومت په هغه راپورونو ناخوښي څرګنده کړې ده چې وایي د طالبانو یو وفد د چین سفر کړی. حکومت ویلي چې چین ته هغه ډلو ته پلیټفارم نه دی وړاندې کول پکار څوک چې د افغان ولس وژنې کې ککړ دي. نور حال پی زمونږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
افغان حکومت چین ته د طالبانو د وفد په سفر باندې ناخوښي څرګند کړې ده، او وایي چې بیجینګ د هغوی ته زمینه نه برابروي کوم چې د افغانانو قاتلان دي. په عین حال کې افغان پوځ د ملک سویلي برخه کې د هغه ولسوالۍ قبضه بیرته اخیستې کوم چې څو ورځې وړاندې طالبانو قبضه کړې وه. وایس اف امریکا ته امریکایي پوځي چارواکي د دې خبرې پخلی هم کړی دی چې په دغه شپه د دوی جنگي جهازونو د افغان عسکرو سره په جګړه کې کومک کړی دی. د راپورونو تر مخه د افغان طالبانو یو وفد افغانستان کې د موجوده حالاتو پر سر خبرو لپاره د روانې میاشتې 13 نه تر 28 نیټې پورې د چین په سفر وو. د راپورونو تر مخه د وفد مشري عباس ستانکزی کوله چې په قطر کې د افغان طالبانو د دفتر مشري هم کوي. وایس اف امریکا ته د افغانستان د خارجه وزارت وایان احمد شکیب مستغنی ویلي چې افغانستان د چین سره مضبوط د دوستۍ اړیکې لري. د زیاته کړه چې موږ یقین لرو چې چین به د یو ملک او بل ملک ترمنځ اړیکو ته ترجیح ورکوي، او د افغانانو قاتلانو ته به هیڅکله زمینه نه برابروي. چین لا تر دې وخته د طالبانو د وفد د سفر په حق لا څه نه دی ویلي. ولې د طالبانو لخوا ځینې غړو د نوم نه څرګندولو په شرط د سفر پخلی کړی دی، او د چینایي چارواکو سره یې د ناستو لږ څه تفصیل هم ویلی دی. دوی وایي چې طالبانو د هغه ملکونو سره وخت په وخت دا شان ناستې جاری ساتلې دي کوم چې د طالبانو سره ښه اړیکې غواړي. د طالبانو مرکزي وایان ذبیح الله مجاهد سره چې کله وایس اف امریکا رابطه وکړه، نو هغه د سفر نه تردید کړی دی او نه یې پخلی کړی. چین د پاکستان، افغانستان او امریکا سره د څلور پریزه غونډې کې هم شامل دی، کومه غونډه چې د روان کال په سر کې خپلې ناستې پیل کړې وې. خو دغه خبرې کامیابي شوې نه دي، او څېړنکار امید نه کوي چې دغه خبرې به د افغانستان دایمي امن لپاره په کامیابۍ سرته ورسي. چین وایي چې په افغانستان کې د سولې او امن لپاره ځکه اندېښمن دی چې د ملک غربي سینکیانګ صوبه کې یې تندرو په نږدېو کې لویه مرجوبله رامنځته کړې ده، او دغلته اسلامي تندرو د بیلتون لپاره د ډېرې مودې راهیسې په جګړه کې دي. په عین حال کې د افغانستان دننه طالبانو خپل فعالیتونه تیز کړي دي، او افغان عسکر په هدف دي. پرون افغان عسکرو د طالبانو نه د هلمند خانشین ولسوالۍ بیرته قبضه کړې ده، کومه چې څو ورځې وړاندې طالبانو نیولې وه. یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې د شپې دغه درنه جګړه کې 40 افغان عسکر هم هم وجل شوی دی. د امریکا پوزی وایان کرنل مایکل لوهان وایس اف امریکا ته ویلی چې د امریکا جنگی جازونو هم دغه شپه په جګړه کې د افغان اسکرو سره مرسته کړي، ولی په دې اړه یې د نور تفصیل ورکولو څخه ډډه وکړه. یاد دی وی چې خانشین ولسوالی د پاکستان پولی ته څیلمه پرته ده او ځینې افغان چارواکو ویلي وو چې د طالبانو په دغه ولسوالۍ د قبضې لپاره تیرو ورځو کې په شوې حمله کې د پاکستان لخوا راوښتو وسلوالو هم مرسته کړې وه.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکي نه تپوس کول غواړي
دای وخت دی
او زه یې ډیور ریډیو دی.
ټلیفون 001202050303.
ویڑیا ٹیلیفون 0800-999-0.
اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو سهرنی خبری خپرونه دوام لري. د بشری حقوقو یو نړیوال ډلې د اتوار پر ورځ په افغانستان کې چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې په وروستیو کې په شمالي فریاب ولایت کې د عام ملکیانو په وژنې او تشدد کې ککړ د ملیشي عسکرو باندې مقدمه چلولې شي. په دې کله باندې نور حال د ډیوه ریډیو همکار کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
د بشری حقوقو یو نړیواله اداره وایي چې د افغانستان د ولسمشر مرستیال تر مشرۍ لاندې د جنبش ګوند ملیشیا په فاریاب ولایت کې ځای خلک د طالبانو سره د ملاتړ په تور کې وژلي. په نیویارک کې د بشری حقوقو سر ډلې اچ آر ډبلیو وایي چې د جون په میاشت کې سوي اخري حمله له تحقیقات سره دا خبره مخ ته راغله چې د جنبش ملیشیا نائب صدر عبدالرشید دوستم مرسته کوونکو د دغه پیښو تر شا دي. د بشری حقوقو ډلې وایي چې باید جنبش ملیشیا تر سره سوي دغه پیښو له امله عدالت ته ورسول سي. په افغانستان کې د اقوام متحده امدادي مشن یونامه په خپل کال نیم په راپور کې ویلي چې د افغان فوج او د جنبش ملیشیا په ګډه د جون په میاشت کې د طالبانو په خلاف په جګړه کې تقریبا 14 عام کسان مړه کړي. د طالبانو د علاقې د پرېښدلو وروسته ملیشیا ځواکونو په دغه سیمو کې د طالبانو سره په مرسته کې تورن په سلور کلو کې عملی کړي او 15 عام وګړي مړه کړي او 12 یې ژوبل کړي. د افغانستان صدر اشرف غني د دغو خلاف ورزیو تحقیقات حکم ورکړي او د ملیشیا کارکونانو گرفتار کړي هم دي. د ملي اسلامي جنبش د ګوند یو ویان بشیر احمد تنج وایس اف امریکا ته ویلي چې د فاریاب ولایت په عملیاتو کې چې کما هم وسلوالو برخه اخیستې وه هغه د افغانستان امنیتي ځواکونه وو. هغه وویل چې افغانستان جنبش یو سیاسي ګوند دی او په دغه ګوند کې هیڅ قسم وسلوال نشته. د بشری حقوقو اچ آر ډبلیو د سار ادارې سیړونکي پیټریک ګوسمن وای په فاریاب کې ورستی وژنې د جرنال دوستم په مشرۍ د وسلوالو لخوا په شمالي ولایتونو کې د امنیت کمزورولو وجه جوړه سوې. د بشری حقوقو سار دلیل جمهور رئیس اشرف غنی زغشتنه کوي چې د غیر مسولو وسلوالو د بې وسیلې کولو په برخه کې خپل ژمنه باندې عمل وکړي.
د پښتنو په کور کلی خار او خاورا سروان دی وایس اف امریکا ډیوه ریډیو یې جواب درکوي. وګ ورته ونیسئ هر ماخام د شپږو نه د شپې 12 او هر سهار شپږو نه تر سهار 9 بجو پورې.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی او قدر منوردونکو زمونږ دا نیم ساعته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی اسټوډیو د نیغ پنیغه دوام لري. د دې خپرونې وروسته به هم په دې سپو باندې تاسو د مشال ریډیو خپرونه ته غوږ کړئ. ورځو یو رپورټر اخته د پاکستان پنجاب صوبې په شیخوپور ښار کې امنیتي عسکرو سرنخته کې د تحریک طالبان او لشکر جنگوي اووه کسان وژل شوي. نور حال په بختور شاو باندې کوي.
د لاهور د پولیس چارواکو مطبوعاتو ته ویلي د اتوار په سهار وختي د پنجاب شیخوپورا ښار ته نږدې په یوه پولیس مقابله کې د دوه کلدم تنظیمونو اووه وسلوال وجلی دي. مطبوعات د پولیس چارواکو د خلې وای د اتوار په سهار وختي د استخباراتو په اساس شیخپورا خار ته نږدې په یو کور چاپه وهله او پولیس وای د چاپې په وخت پر د هغه کور نه خواوشا لس وسلوالو ډز شروع کړي. پولیس هم په هغوی ځوابي ډزې وکړي خو وایي چې کله ډزې بندې شوې نو په هغه کور کې د اوه وسلوالو په ګولو سوري مړي پراته وو چې د پولیس په وینا د خپلو ملګرو نه په ډزو کې لګېدلي وو. پولیس وایي د دغه کور نه ژوندي وسلوال د رڼا د لګېدو نه وړاندې وړاندې وتښتېدل. پولیس په خپل یو بیان کې ویلي د وژل شوو وسلوالو تعلق د کالادم تنظیم لشکر طیبه او تحریک طالبان پاکستان سره دی او هغوی په پنجاب کې په تاڼو چک پوسټونو او په امنیتي ادارو د حملو منصوبه تړلې وه. هر څه که د پنجاب پولیسو د دغې پیښې وروستو په خپله بیانیه کې ویلي وسلوال په پولیس مقابله کې د خپلو ملګرو نه په خطا کې لګېدلي خو د بشري حقونو ډلې د پنجاب په پولیس تور لګوي. دغه کسان یې د وړاندې نه نیولي وو او په جالي پولیس مقابله کې یې وجلي دي ولې چې پولیس اندېښمن وو چې که عدالت ته یې وړاندې کوي نو دغه وسلوال به د عدالت لخوا خوشي شي او د خوشي کېدو وروستو به هغوی ډاډه شي او د ترهګرۍ پیښې به نورې زیاتې شي. د پاکستان حکومت کال 2014 کې په پېښور کې په آرمی پبلیک سکول د طالبانو د خونړۍ حملې نه پس د ترهګرو په ضد په ټول هیواد کې د نېشنل اکشن پلان په نامه مهم شروع کړی. طالبانو په دغه حمله کې د آرمی پبلیک سکول نږدې 1.5 طالب علمان او استادان وژلي وو چې ذمواري د تحریک طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله قبوله کړې. د چا په اړه چې رپورټونه وایي په افغانستان کې پټ دی او پاکستان په افغانستان تورونه لګوي چې ملا فضل الله ته یې په خپله خاوره پناه ورکړې ده. څوک چې د افغانستان د خاورې نه په پاکستان کې د خونړي بریدونو منصوبې تړي ولې افغانستان د پاکستان دغه تورونه ردوي او وایي د دوی په ضد د پاکستان د خاورې نه د ترهګر بریدونو منصوبې تړلی کیږي. د تحریک طالبان تر څنګ لشکر جنگوي هم په هیواد کې د شیعه مسلمانانو په ضد د خونړۍ حملو ذمهوار تنظیم دی. شیعه مسلمانان د پاکستان د 200 میلیونه آبادۍ شلمه برخه جوړیږي چې تر اوسه پکې په زرګونو د ترهګر حملو ښکار شوي دي.
ما خوب لیدلی ما خوب لیدلی نتیجه به ډېر زر وخیږي د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا په پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي.
دا وایس آف امریکا ډیوی ریډیو دی. د شام حکومت ویلی دی چې د اگست میاشتې په اخره کې په جنیوا کې د شام اپوزیشن ګوندونو سره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د امن خبرې اترې بیرته شروع کولو ته تیار دی. نور حال پی زموږ همکار کلیم افزر وړاندې کوي.
په دمشق کې د ملګرو ملتونو نائب خصوصي استازي او د شام خارجه وزیر ترمنځ د یو مهم ملاقات او خبرو اترو وروسته دا بیان مخې ته راغلی چې د شام حکومت مخالفینو سره خبرو ته تیار دی. د 13 اپریل په میاشت کې هم د دوه هفتو خبرې بغیر د کومې نتیجې ختم شوې وي چې پکې د شام په سیاسي ماحول کې د صدر اسد مقام او حیثیت په حق له نړیوالو او د شام حکومت مخالفینو ترمنځ سلا نه وشوه. د اپریل میاشتې وړاندې هم په شام کې د سیاسي حل لپاره سوسو واري خبرې اترې پیل شوې او په دې مت کې د امریکای حکومت او د روس حکومت ترمنځ د سیسیشن آف هاسټیلیټیز معاهده هم په سمې طریقې نه ده پر ځای شوې او د شام حکومت او مخالفینو لخوا د دزبندۍ د معاهدې خلاف ورزي هم شوي. د شام الپو خار اکثره د دزبندۍ معاهدې بهر پاتې شوي چرته چې د حکومت دریس تر مخه باغیان قابض دي. خو رستو په الپو کې د عام ملکی وګړو د مرګ جوبلې رستو د دزبندۍ عملداري څه لږ وخت لپاره شوي هم وه.
د ملګرو ملتونو د انساني خیر خیګړې د معاملاتو ادارې مشر سټیفن اوبراین سلامتی کونسل ته د تیر مئی په میاشت کې راپور وړاندې کړی و چې پکې په لویه کچه د عام ولس د وژنو معامله نړیوال جرم ګرځولی و. ښاغلی سټیفن اوبراین خبرداری ورکړی و چې په دغو جرمونو کې ککړ به انصاف سره مخ کوي. په هغه وخت حکومت مخالفینو او د شام حکومت عسکرو جګړې ترمنځ په لسو ورځو کې د الپو ښار نه 2500 عام ملکي وګړي وژل شوي وو. د شام ریاستی میډیا د ملګرو ملتونو نائب خصوصي استازي رمزه ازلدین رمزه د ملاقات حال تیرولو په وخت ویلي شام حکومت یو ځل بیا په جنیوا کې د شام یاغي ډلو سره د امن او د سیاسي حل په سر خبرو ته تیار دی. بیان تر مخه د خبرې به د اګست په اخرنی تاریخونو کې شروع کیږي. د خبرو اترو نور تفصیل یا ایجنډا دوی نه ده په ډاګه کړی. خو نائب خصوصي نماینده رمزه خبریالانو ته وویل زموږ د شامی چارواکو سره په ملاقات کې د سیاسي منتقلۍ په معاملې خبرې شوې. کوم چې د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل لخوا روان دي نه د خبرو موضوع لپاره منظوري شوی هم دي. د ملګرو ملتونو شام لپاره خصوصي استازي سټیفن ډیمیسټورا هم تیرې اونۍ دا اشاره ورکړې وه چې دی غواړي د شام په معاملې یو ځل بیا ټول فریقه خبرو میز ته راولي. نوموړي په امریکي او روس هم غږ کړی چې د خبرو اترو ملاتړ وکړي. په شام کې دا وخت روس او امریکي دواړه داعش یا آی اس په ضد هوایي بریدونه کوي، خو بلخوا دواړه هیوادونه د شام اصل فریقو سره جدا جدا ولاړ دي. روس د شامی حکومت ملاتړ کوي او امریکا د هغه حکومت مخالفه ډلو ملاتړ کوي چې میناره ودی او تر هغه سره لرې پاتې کیږي. د شام نه راغلی په یو بل خبر کې د امریکې په مرسته هغه ډلې چې د داعش په ضد جګړېږي هغوی د ترکیې پولې ته سیرمه د شام منبیج علاقې 80% برخه د داعش ترهګرو آزاده کړې. په برتانیې کې د شام په حالاتو نظر ساتونکې ډله سیرین ابزرویټری راپور تر مخه د منبیج په هغو سیمو کې چې داعش مرکزونه لري د امریکي هوایي عملیاتو له وجې اور او لوګي راپورته شوي. د داعش په ضد راټول شوي اس ډی اف یعنی د شام جمهوري طاقتونه سیرین ډیموکراتیډ فورسز د منبیج ښار شرقي سیمه ټوله نیولې او 2700 عام اولس د ښار نه په وتو کې هم کامیابه شوي. منبیج ښار جغرافیایي څیړونکو لخوا په جنگ کې ډیر مهم ګرځول شوی، کم چې د جنگ ځپلي الپو او د کوبانی په نیمه لار کې پرته سیمه ده. د امریکې دفاع وزیر ایش کارټر هم ویلي چې دا علاقه هغه مهم مرکز دی د کومې د لارې داعش خپل صدر مقام راکانه د بهر نړۍ یا د ترکیې اړخ ته خپلې خپې او لاسونه غځوي. بلخوا انټرنیشنل ریسکیو کمیټي وایي د شام مخالفینو په قبضه کې درا علاقې کې په هوایي عملیاتو کې یو هسپتال په نښه شوی او شپږ تنه هم پکې وژل شوي. دا لا نه ده واضح چې دا هوایی بریدونه چا لخوا ترسره شوي، خو بشري حقونو ډلو تر مخه په هسپتالونو 90% حملې حکومتي ځواکونو لخوا ترسره کیږي.
وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د ځوانانو
او مشرانو لپاره
هر ورځ تاسو ته تازه خبرونه او مرکې وړاندې کوي.
د ډیوه رادیو خپرونې په میډیم ویوز 625
شارټ ویوز او انټرنیټ هم اوریدلی شي.
د انټرنیټ پته ده www.divaradio.com.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. څېړونکي وایي پاکستان کې د سورې په ضد قوانین موجود دي او ټولنه کې هم دغه رسم په ضد پوهه سیوا شوې. د مردان تغبی سیمه کې پولیسو لس کلنه ماشومه سورې کې ورکولو نه بچ کړي. ارشد مومن په تفصیل راکوي.
د مردان ضلع تخبی پولیس چارواکي وایي لس کلنه ماشومه سورې کې د ورکولو نه بچ کړي. پولیس په وینا جرګې د دوو خاندانونو ترمنځ شخړه هوارولو لپاره دغه ماشومه سورې کې د ورکولو فیصله کړې وه. پولیس وایي چې کوم هلک ته دغه ماشومه سورې کې ورکوله هغه هم لس کلنو او د دوانو کورنیو او جرګی غړی د کومری ودونو پیسلې کولو په جرم کې نیولې.
د جرم 310A او بټا 456 چایلډ میریج ریټرنټ اکټ ماشومان نه پاره کې موږ پرته ورکول بیا پکې موږ چاپی او جرګی موږ غریب تارې وګړي.
د انساني حقوقو لپاره کارکونکو سنای جازوی د سوري او کومری ودونو پر ضد پاکستان کې قوانين موجود دي او کده کلی علاقې څوک هم په دغه خبره خبر شي باید چې زی چارواکو ته د مخنیوي لپاره اطلاع ورکړي.
کم اس کم درې کال نه کم نه دا به کېد راځي او زیات نه زیات اوه کاله قید دی کی دې سره سره چې کوم دې چې د جرمانې ته مونږ ورونو 3 لک روپے جرمانه ده پکې نو کو شو کوم دا سه کاروایی کوي چې لکه خپل یا جګړه کړي یا دازې کړي یا هغه مسله حل کوي او سوره پکې ورکړي او شاته هم پته لګي نو دا ډېر اسانه ده چې هغه لاړ شي او د پدې باندې رپورټ کړي ځکه چې د پاکستان قانون لاندې دا جرم دی کریمینل اکټ کې راځي
سنې جزیاتوی چې د سوري پیسلې د پریقینو ترمنځ شخړه هواري لپاره راجوړي جرګې لخوا کیږي خو دغه جرګو کې اکثر له داسې خلک وي چې د انساني حقوقو په اړه نه خبره وي
د بدقسمتۍ نه د وخت کې جرګو کې بې تعلیم او زیاتر بدمعاش خلک چې کوم دی غره جرګو یې سره جوړ شوی دینان سبا چې په تعلیم یافته خلک هم خپل جرګه خپل فیصله چرته کوي نو داسې قسمه کریمینل بیک گراوند یا بې تعلیم بیک گراوند والا خلک چې کوم دی غره جرګي حصہ کړی دا غي د وجنه اغي نه خو د کام یا د اولس د خېګړې د لپاره خبره کوي او بلکې د ملک چې کوم قانون دی آئین چې د سره موږ لګیو جون کوو اغه کې کوه لک ډیر د انساني حقوق په اړه یا د بشري حقوق په اړه څه خبرې دي نو اغه هم مخه تنه دي چې داغه پرانا کې فیصله وکړي
سیډونکو وایي چې پاکستان کې د نور کله په نسبت موجوده وخت کې د سوري رسم کم شوه او کله ټولنې په هغه طبقه او قانون نافذ کونکو ادارې په شریکه د رسم پر ضد کارو کې نظر د چا ناسور د معاشره نه ختم شي ارشد مومن وایس اوف امریکا دی ریډیو شبقدر
اوس باندې کوي و اداریا چې د امریکا د حکومت نظر باندې کوي
د دولت اسلامیه یا د داعش خلاف د فوزی اتحاد د جوړېدو 2 کاله پوره شوه دي په دې 2 کالو کې د ترهګر ډلې سر تندې نه لګي د امریکای د خارجه چارو وزیر جان کیری اوسوس د داعش خلاف د جوړ اتحاد په شوي وزارتي غونډه کې خپل یو تقریر کې ویلي دي یو وخت چې د داعش ترهګر د شام او د عراق په یو لوی سیمه کې پرانستې تڼۍ ګرځېدل او د خپل ظلم زیاتی بازارې ګرم کړي وو دوی به په لوی لوی خارونو ورختل خلک به یا قتلول یا به غلامان جوړول تاریخي ځینې وران ویجاړ کړي وو او ځانونه د اسلام مشران اعلان کړي وو خو دغه چپی اوس تیری شوې دي او تر دې وخت پورې داعش اوس عراق کې د نیولې شو خپل علاقو 80% او په شام کې د 40% محروم کړی شوی دی دین علاوه د داعش د قیادت د فوزی حملو توان هم ختم کړی شوی دی تیر کال داعش ځان لډیر کم خارجي جنگیالي برتی کړی دي دوی نه د بغوړ کې دونکو جنگیالو شمیر ورس په زیاتی دی او د جنگیالو شمیر دریمه ایسا پاتې شوی دی خاغلی جان کیری زیاته کا چې د داعش خلاف جوړ فوزی اتحاد د عراق حکومت او خلکو سره د داعش نیولو علاقو نه د وستو په سخت کار کې د لاس امداد کولو پوخ نیت کړی دی چې دا شان دوی دغه خارونو ته بیرته لاړ شي خپل کورونه سر دوباره آباد کړي او عراق د یوې کوټلې او ګنډلې معاشري ملک جوړ کړي د سچ د عراق خلک ارمان جن دي خو داعش لا اوس هم یو خطرناک ګوند دی د بوګنون کې شر فساد راپورته کولو د پاره خلک ځان تر ماتولې شي او په ګرد دنیا کې په بیګونا خلکو د زور ظلم کې دوه ماحول پیدا کولې شي خو خاغلی جانکيري زیاته کا چې دوی سره داسې هیڅ نشته چې مونږ خپل اصولونه لاس په سر کې دوه ته جوړ کی نو ور سره سم متبادل عقیده شته چې مونږ د خپل عقیدینه واړی خاغلی کیری د خپل تقریر په اخر کې وی چې کله زمونږ د دور تاریخ لیکل کیږي نو دنیا به د دې په لستو یقینا چې دا وایي چې داعش د خپل ظلمونو او زور زیاتی باوجود تش لاس پاتې شوی وو او د په حکم چې کم یو تن هم بل څوک قتل کړی دی دا یو شرمناک عمل ثابت شوی دی چې فائدې هیڅ نه ده شوی
قدر من اردونکو واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکہ ڈی وی ریڈیو دا سارا نیک پرونہ ہم دے دے کے پائے ترسی سو شبو کے بعد ہم پدے سپو باندھے تاسو د مشال ریڈیو پرونے اور دا خبری پرونہ بڑھانے کولو کی تکنیکی رخت ہم سر مل گرتیا کھولا پروڈیوسر وہ بختور شاہ اور انجینئر وہ ڈیرل دوی تے ڈیرل مننہ کھو تھینک یو ڈیرل اور قدر من اردونکو دا پاکستان پا وقت مقام شپک بجے بھائی اور بیا دا ڈی وی ٹیم تازہ مہم خبروں سر تاسو ڈاندے راضی زما وجلیل د دیوا دې سهرنه خبرونه تاسو نه غواړم اجازه د الله پامه